د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نندی اتوار ورځ 2019 کال د مئی 15 نیټه دا وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونې مې په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خلاول سر ټکی
د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لارې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکی وژل شوی. په بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی.
بنونه یو بل دولس میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوې ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو لسو ته جګه شوه.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټینکونه هم استولي دي.
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې چې د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ په وینا په دې خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې په پروسې او سیمه ایز اتصال په هکله خبرې وکړې. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې پاکستان هر ډول همکاري ته چمتو دی. بیان کې دا هم راغلی چې عمران خان صدر غنی ته بلنه ورکړې چې د لا زیاتو خبرو او بحث په خاطر دی پاکستان ته سفر وکړي او صدر غنی هم دا بلنه منلې ده. صدر غنی زیاته کړې چې د دې سفر نیټه به وروسته وټاکل سي. او هغه په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له یوې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله وکړه. د سیمې روغتیایي مامورینو وایي سف امریکا ته ولي تر اوسه 10 مړي او 15 ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ویلي په جوابي عملیاتو کې اته حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي. د پوینا د پولیسو په مرکز کې پات وسلوال د افغان ځانګړي ځواک کونو تر محاصره لاندې دي او دغه عملیات ختم شوی دي. د برید مسولیت وسلوال طالبانو پر خپل غړ اخستې او افغان سرتیرو ته د زیاتو ځانی تلفاتو اړولو ادعا کړی ده. په بغلان کې د برید په داسې حال سوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو دوام لري.
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې نامنو له امله 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د زده کړو په برخه شوې دي. سرور دانش ماشومان څخه د ملاتړ قانون په رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو جوړی شوې غونډې ته په وینا کې نن د یک شنبه په ورځ ویل افغان حکومت شمن دی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي. نوموړي زیاته کړه د 2018 کال په لومړو دریو میاشتو کې په هرو دریو ساعتو کې یو ماشوم د جګړې قرباني شوی او هغه 2100 ملکی کسان چې په همدې دریو میاشتو کې ټپیانه وجل شوی دي 215 تنه ماشومان دي. سرور دانشوای د 2013 کال په لومړو نه میاشتو کې 15 زره ماشومان د جګړو نامنو په پیښو کې ټپیانه وجل شوی دي.
د شمالي وزیرستان کمی مشرانو نن د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان سره د لیدکاته کړی دی. په دغه جرګه کې ګډون کوونکو غړو ډیوه ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان بې کوره خلکو ته ورپیښو ستونزو د هواري د ورانسو ودانیو او کورونو د بیا آبادۍ او د مومندو په پیښو باندې یې ورسره خبرې وکړې.
د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې د پولیو یو نوی کیس رپورټ شوی. دغه کیس سره سګنی کال د پاکستان نه رپورټ شوی د پولیو کیسونو شمیر یو لسته رسیدلی چې درې پکې خیبر پختونخوا نه یادیږي. په رپورټ کې د پولیو رپورټونه وایي د پولیو وایرس د 12 میاشتو یو ماشومې کې رپورټ شوی. بلخوا تیره شپه په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی. مدثر شاپلن تفصیل راکوي.
بیګا د شپې نامعلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوه ته وایي دغه تند د ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا WHO سره به کار کولو.
ورکر دی خدا دا ڈبلیو او دغه دی امپلای دی کنه دا د شپې تقریبا 8:30 بجې وشتل شوی دی مونږ دانش وی دی را پتو وجه دی چې ما دغه خبره کې مطلب لري چې خپل دښمنین کې دی شي
دی یادونه ور د هم ڈبلیو ایچ او سره تړاو لرونکو واجد خان د 13 میاشتې په اتمه نیټه ممنزل لیکي په ډزو وجل شوی او دغه رنگ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکون کې زنانه په ډزو وجل شوی او بل ژوبل شوی و د غرض د دین اوړان دي هم په درزنونو د پولیو زد ساس کې ورکون کې زنانه او نارینه غړي په نخښ شوی او وجل شوی دي بل خو د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوی ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شو او هیواد کې دغه شمیره یو ولسته جګه شو باید وایو ټول نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
په سریلانکا کې پوځي چارواکو په لومړي ځل ویلي چې په هغه هیواد کې د ایسټر په مهال ځانمرګي برید کوونکي هندوستان ته یا خو د تربیې لپاره تللي وو یا بیا د نورو تنظیمونو سره د تماس جوړونې لپاره د هغه هیواد سفر کړی وو. لنډ تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منازه شهید راکوي.
سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک د بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي چې په حملې کې ښکیل کسان هند ته تلل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر، بنګلور او کیرالا ته یې هم سفرونه کړي وو. حکومت یې وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیق جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه لري. داعش د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي، په کومو کې چې تر 300 څخه هم زیات کسان ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه ادعا د عمق په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړي دي. د سریلانکا د دفاع وزیر هم پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغه ډلې ځې وژنې په تړاو یې 40 کسان نیولې دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناک پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شوو شمیر په کې 310 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل ویکریم سنگ دا تایید کړه چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه له مخکې خبرداری ترلاسه کړی وو.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکي او تاکتیکي وسلو ازموینه کړې ده. حکومتي رسنیو د شنبې په ورځ د دې خبرې پخلی کړی چې پوځي کړکیه چې نور زیات کړی دی. خبري اداره کی سی این ای وایي صدر کیم جونګ اون په خپله و سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی و. د حکومتي رسنیو لخوا په خپور سوي یوه عکس کې ښکاري چې کیم جونګ اون د راکټ توغونې ننداره د یو دوربین له لارې کوي. راپورونه وایي د شمالي کوریا دا تازه ازموینې د نیوکلیایي خبرو اترو د درېدو وروسته په امریکا او جنوبي کوریا باندې د فشار زیاتولو هڅه ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد دې درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پلو ته دې ټینکونه او نور وسله ولیږي. د خالی په ورځ د حماس کنټرول لاندې غزا پټۍ نه په جنوبي اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حملې او د ټینکونو نه بمباري وشوه. د غزا صحت وزارت وایي په دې بمباري کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یو پکې امیدوار ښځه او یو وړوکی ماشوم دی. اسرائیل وایي دوی 8 وسلوال وژلي. د حماس راکټونو حملو کې هم یو اسرائیلی وژل شوی او لکه تر لږه 4 زخمیان یادېږي.
په وینزویلا کې مخالف مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه شنبې پر ورځ په هڅو کې په زیات شمېر قواوې د هغه په مخالفت کې راوځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یو مرکه کې هغه زیاته کړې ده چې داسې ونسول. په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامۍ هڅې وروسته وضع ناارامه ده. د هفتې پر ورځ صدر مادورو په حکومتي ټلویزیون په خپل فوج ته ویلي دي چې متحد دي اوسي، دغه یووالی د اهین تقاضا ده او په خپلو صفونو کې دي غدارانو ته ځای نه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس هم پام را ګرځو ستاسو و تفصیلی رپورټونو ته. او لمړی ځو هم د افغانستان لوري ته چیرې چې صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لري د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. او هم په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 14 عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. تفصیل اخلو له حکمل روان صدات څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکل له کابل را سره ملګری سو دي. ستړي مسي حکمل روان صاحب او په خیر اخلي. اکمل روان صاحب تاسو ما ژغوري؟ اکمل روان صاحب ستړي مسي ستړي
مسي ککړ
ستړي مسي ډیره مننه. تر ټولو مخه کې د صدر اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ټلیفوني خبرو اترو تفصیل راکړي چې د افغان ولسمشر مانی آیا د دې پخلای کړي او نور څه جزئیات دي؟
بل یو ککر صاحب نن مخکښین دی افغانستان ولسمشر مړی نه په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړی وزیر یا صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی په همدې حال کې ډیو رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دوړخیزو د سولې کومې خبرې چې روانې دي په دې موضوعاتو باندې خبرې کړي او ولسمشر عمران خان ته د سولې خبرو ملاتړ غږ ورکړی چې د افغان سولې کومې خبرې چې روانې دي د دې نه باید پاکستان ملاتړ وکړي. او د پاکستان وزیر اعظم هم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې کومې خبرې چې اوس په افغانستان کې روانې دي او ترسره کیږي د هغې ملاتړ به کوي. په همدې حال کې شاه حسین مرتضوی ډیوې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د لیدو یا د پاکستان ته د سفر کولو بلنه هم ورکړې کوم چې افغان ولسمشر اشرف غنی منلې او ویلې دي چې پاکستان ته به سفر کوي. ولسمشر یې منې په دې اړه ویلې چې د افغانستان ولسمشر افغان چرواکي او پاکستانی چرواکي و د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په سفر باندې کرنې ځای لنوي او په همدې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیټه نه ده معلومه شوې خو کاري کمیټه به دا سفر ولسمشر یې منې وایي چې کاري کمیټه په دې باندې کار کوي چې دا نیټه اعلان کړي. بلې ککړ ته
او د دې ماسې واکه د بغلان ولایت ولوري ته ولاړ سو وخت داسې ویل کېدل چې هلته د وسلوالو برید په امنیه کمانډانۍ باندې دوام لري. تازه جزئیات څه دي؟
ککر صاحب څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی رسنۍ ته په سوال شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بغلان بریج پای ته رسیدلې. دوی ویلي دي چې په دې کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي دي. د خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپیانو 55 کسانو کې 15 امنیتي سرتیري دي او 60 تنه عام ولسي وګړي دي. د په خبره بریج پای ته رسیدلې او بریدګر د دوی لیکلي چې بریدګر 10 نفر دي چې ټول وژل شوي دي. دوی وایي چې د بغلان امنیه کمانډنۍ د بریدګرو لخوا تصدیق شوې ده او اوس حالت عادي حالت ته راغلی دی. د دې بریډ مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان په امنیه کمانډنۍ په ترسره شوي برید کې امنیتي ګڼو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېره مننه. ډېره مننه حکمل روان صاحب د ځان پام ساتئ.
تور ودان مننه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
کړی. نوریدونکو تاسو د لیوا خبری خبرونه ته غوږی هم د افغانستان په موضوع باندې یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو. افغان طالبان وای چې د روجی په میاش کې جګړه جاری ساتل د ثواب کار دی. د افغانستان د امن عمل د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلی دی چې کله د امن خبری کیږي نو ضروری ده چې ټول اړخونه نه داسې ګامونه واغستل شي چې ورسره امن یقیني کېدای شي. او د دې نه اشاره د افغان طالبانو لخوا د جګړې جاری ساتلو خبرې ته وه. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ نصیر کاکړ نورو.
زلمی خلیلزاد دا تازه بیان په داسې وخت ورکړی چې تیر ورځ افغان طالبانو د نوموړي د وسلو د غورځولو د بیان په جواب کې ویلي وو چې طالبان وسلې نه غورځوي. د شنبه یا خالی پر ورځ په خپل ټویټ کې زلمی خلیلزاد لیکلی د سولې خبرو اترو په پای کې به ټولې ډلې وسلې غورځوي. ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي چې د سولې د پروسې نتیجې ترلاسه شي او دا د دوی اخلاقي ذمواري هم وي او دا چې موږ دغه کار ته تیار یو. شاغلی خلیلزاد دوی ورځې وړاندې هم د ټویټر للارې ویلی چې د طالبانو سره د خبرو ورستۍ ناسته پیل کولو په وخت کې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانان چې د دوی یعنی د طالبانو ورونه او خویندې دي د دې جنگ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلی دا وخت چې وسله وغورځول سي، تشدد ودرول سي او امن ته غاړه ورکول سي. نوموړی دا مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو د شپږم پړاو لپاره په دوحه کې دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې پر ورځ خلیلزاد ته جواب ورکړی او ویلی دی چې خلیلزاد د زموږ د وسلې د غورځولو خبره هیر کړي. طالب ویاند ویل غوره خبره بداوی کچیرې د تصور پر ځای امریکایي استازی د کابل حکومت لپاره د نور انساني او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دی مزکنی حقایق ومني. رویټرز خبری اداره وای خلیلزاد په طالبانو د سولې ژغ په داسې حال کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولي او یا د خپل اثر لاندې راوستلی دي. هم د شنبه یا خالی پر ورځ د افغان طالبانو ویاند سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته په یو پیغام کې ویلي چې په دوها کې د امریکا سره روانو خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتلو په اړه موجوده فاصله یا لریوالی کم سوی دی. نوموړي ویلي په روانو خبرو اترو کې دواړه خواوې یعنی امریکا او افغان طالبانو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د ایستلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي دي، کوم چې په افغانستان کې د اتلو سکلونو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره یو مهم ګام کېدلی سي. خو نوموړي ویلي اخیری نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. دغه نوي وړاندیزونه څه دي؟ په دې اړه طالبانو ویاند نور څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو ځینې هغه غړو چې د سولې له پروسې څخه خبر دي وړاندې د نوم نشودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته ویلي چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د خپلو 14,000 عسکرو د ایستلو لپاره یو نیم کال وخت واخلي، خو افغان طالبان بیا غواړي چې دغه کار دي په شپږ میاشتو کې ترسره شي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر پر ځای کړی دي چې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه کوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو سره 15 ناستې کړې دي او دواړو فریقانو پکې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د انخلا او د ترګري د مخنیوي په موضوعاتو د پرمختګ خبره کړې ده. طالبان تر دا وخته پورې د ډزبندۍ او د افغان حکومت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه کوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د صدر اشرف غنی په غوښتنه ترسره سوی لویه جرګه کې په طالبانو د اوربند او په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستلو ژغ سوی، خو طالبانو د جرګې غوښتنې رد کړې دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د وایس اف امریکا جو ده زو د شمالي وزیرستان ولورو ته چیرې چې کمی مشرانو نن د خیبر پښتونخوا له گورنر شاه فرمان سره لید کاته کړی دی. د جرګې برخوالو هم د دې لیدو کتو په اړه و ډیو ریډیو ته خپل حال څه داسې ویلې چې ارشد مومند تاسو ته وړاندې کوي.
زمونږ چې کوم نن د گورنر صاحب سره ملاقات وکړو دا مخکې ډول د مخکې مونږه اسلام آباد کې یو احتجاج کړی وو. احتجاج یې درنه واور کړی وو او دغه مونږ سره مذاکرات کړي وي. چې یاره تیزی سره چې پیدم کړای وزیر داخلا وو انټریئر منیسټر وو او په دې کې زمونږ د نارو د ځان چې کوم آی ډی بی دلته په بنو کې دي لکه خپل لکه ته دی واکسین نه شوې هغه چې کومې مسلې وي کوم رجسټریشن نه پدې شوی وي او کوم درې حالتا کیم گاڑی کے سمولانی والی وی یا افغانستان دے کیم خال والا دے اگے گاڑی دل دے افغانستان کے بدے شوی وی او بس لگا سمون گا حالتا سے مسئلے بندے احتجاج کرے او بیان نہ گورنر صاحب مون تا سیم لو کرے او سمون گا دنا کر ریسان ڈی سی او اپ دے پروگرام کے شامل ہو او دے کیم مطالبے میرے دا پیش لے پا مطالبے بندے افغانستان واپس گاڑی سامان گاڑی تھا زر نظر جزات به تل ملوی دی دلی و خپل علاقه تروالی او دې خبره باندې مونږ سره راځي بالکل تر هغه دګری شو
مولا صد برخان دې زل هم نه رات وزیرستان سره مثال مونږ د پیزو کالونا نیز لګیای دا وزیرستان خل در بد کوت دی او دا غ خل کو ته تنظیم کې تو 5 9 10000 آی ڈی پیز چې هغه کم دوی تا سرنگ نور ای ڈی پی کا فیسلٹی میں لگے دلا آغاز کی تن بھی ملاو نو آگے پاتے ہو نو آگے آواز میں چاہتے ہو منگ نو آغام تو بارے سے مزنم دے دل سرا دا جرگا ہو شکا
زمانو مو شنویز مومن ہے کو ریپارٹ ہونے پر اچھے آغا سیزونا چھے کم کون زمان کو کم حالت ہے جو آگیا کلم کہ منگا کم سیزونا جو سوئے پاکستان دیویا سر دوران کی سلم جوڑ کرو اسپتالم جوڑ کرو دغه چیزونو مطالبه هم ظاهري حالات وګړه او بیا خاص تر آی ډی پی ډیر پاتې شوي دي دا غوی کورونا وران شوي دي او دیم دا کرک کم کې شو چې دا د زمونږ د فورت کې کوم څه پاتې دي په ما واقع اوسه د کوم مومند کې هغه په والا باندې چې کوم د شمالي وزیرستان څخه جوړ شو هغه هم په ډیر شدت سره په شمول د کوم زمونږ په قیادت کې ملګری وو چې شمالي وزیرستان هغه هم په شدت سره د گورنر او کوم د سټاف د مطالبه وکړه چې دا د دې
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. 2014 کال کې د باړې هغه خلک چې د فوزي اپریشنونو د لاسا بې کوره شوي وو هغه خپل کورونو ته واپس لاړه. 2014 کال نه دوی په خپل ځمکو باندې کار کرونده بیا نه شروع کړی ده. وسې خپل ځمکې بیا آبادی کړې دي خو وایي چې وس هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ابراهیم شینواری په ریپورت تیار کړی.
په کال 2014 کې د خیبر ضلع د ترهګرۍ ځپلي تحصیل باړې ته د کډوالو واپسې نه پس کې یو وخت دغه متاثره کورنیو خپل وران ویجاړ کورونه دوباره تعمیر کړ. نو ورسره دوی د خپل خوراکي ضرورتونو ترسره کولو او د معاش وسیلې اضافه کولو په غرض خپل شاړې شوې د کروندې ځمکې هم بیا آباد کړې او د تیرو څو کالونو مهنت او مشقت نه پس د باړې زیاتره د اوبو خور لاندې ځمکې خیرازه شوې. سخ کال دغلته ځایي کروندګرو د غنمو په کرونده خاص توجه ورکړې او د دې باوجود چې په حکومتي کچه دوی سره کومې د زړه پورې مرستې نه دي شوي خو بیا هم کروندګرو خپل د ضرورت د غنمو فصل ترلاسه کړی. دا چې د کر کروندې په اړه د باړې زمیندارو ته د څه قسمه مشکلات رامخې ته دي د دغې په حق له سیدامین نومي یو کروندګر وایس اف امریکا ډیوته یي
په دا کې بس دا یو غټ مشکلات چې اوس موږ ته غټ ضرورت ترشل دی چې دا ترشل نشته که نه او منډه تړلی مسې شروع کړو یو غټ غټ د هغه موږ دا چې لختي موږ روندې په کور ده چې دا موږ ته حکومت جوړ کړي او هغه کې ماغ شوندی په حال کې لکه څنګه یې مخکې جوړ کړي وو او ماغ شوندی جوړ شي راته او بس دا مشکلات یې موږ اوبه شکر دی ښه ډېرې خو بس دا غټ مشکلات یې موږ ته چې ترشلو مشکلات یې او سر او مرم مشکلات ده چې سر یې ورته پرېږدي نه او سر یې بس په ځنه خلک بس هغه باندې روړي وو چې دا موږ لر پرېږدي روړي او کوي چې سر یې ورکوو په وخت باندې موږ غنم له سر یې ورکړو نو موږ بیا ښه پیداوار راشي.
د باړې تحصیل سپا ملک دین خیل او قاخیل یو لویه برخه د کروندې ځمکې دغل ته پخوانی جوړ شوی د سپیره ډیم په اوبو خړو بکولای شي خو د لسو کالونو زیاتې بدمنۍ او وروسته د پوځي عملیاتو په مهال د سپیره ډیم نه راوتلو نهرونو او ویلو ته ډیر زیان رسیدلی د کومې چې ځایي کروندګر د صفایي او مرامت غوښتنې کوي. د نهري نظام علتونو او د نورو ضرورتونو په هکله د باړې یوسف طلب یو بل کروندګر یي.
بس الحمدلله دا چې لختي به کور دی کنه شان هغه ټول هغه دی ودا ځمکان چې کومه په خپل جوړ کړل او ډیر خوریم کې وکړل وسم دا غنم منم دا سینې بس نه تر شر ملويږي نه تخم ملويږي او نه شای ملويږي دا سه بس ګاډ وړ غنم هم کړل بس نیمه کې ور بشي دي نیم غنم دی کنه نو ډیر وسرم نوې دا بس نه دا سه وړو کې دونې دی څکاغې نشته دی.
د ځایي کروندګرو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په کال 2014 کې واپس خپلو کورونو ته راتلو نه پس د باړې بیا بحالې په لړ کې د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن نومې ادارې دوی سره د شاړو ځمکو بیا بحالې په اړه مرستې وکړې خو دوی یې چې زیاتره وخت به دوی له تخمونه او نور د زراعت سره تړلي د ضرورت سامان په وخت نه شو ورکولی. ځایي کروندګر یې چې د غنمو فصل سنبالولو نه پس به اوس هغوی د خپل ضرورت مطابق جوار کړي ورسره دغلته د مختلفه قسمه سبزیانې او میوې هم کرل شوي خو هغوی واړی چې په قبایلي علاقو کې د کیمیایي سرې په محدوده کچه استعمال دي لګولې شوی بندیز هم ختم کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو ټلویزیون، باړه، خیبر.
در من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو دا اوس موږ د باجی وړ ایجنسی ولورې ته چیرې چې امنیتي ځواکونه د یو لس کال وروسته د هغه ځید مطبوعاتو کلب بیرته و خبر اعلانو ته سپارل دي. تفصیل ابراهیم شینواری راکوي.
پر پریس کلب دغه ودانی په کال 2001 کې جوړ کړل شو وه او اله دغه ځایي خبريالانو خپل صحافتي ذمہواري تر سره کول پیل کړی بو. کله چې د کال 2008 اگست په میاشت کې د هغه وخت باجوړ جنسي په زیاتره برخو کې د وسلواله ډلو په ضد پوزي عملیات شروع کېدو سره سم امنیتي مامورینو دغه نوې ودانی هم په خپل ورکه کې واخیشته خو وستو کال وړاندې چې کله دغه پوزي عملیات تر سره شوي نو ځایي خبريالانو د دغه ودانی دوی ته دوباره سپارلو غوښتنه شروع کړي او بل اخر د هغوی د پرله پسې غوښتنو نه پس پرون هغوی ته دغه ودانی دوباره وسپارل شو. انوار الله څوک چې د سیمې یو پخوانی یا سینر خبریال دی د باجوړ پرستب ودانې دوی ته بیا سپارلو په حق له وایس اف امریکا ډیو ته ویل
دا پرستب چې 2008 کې بند شو نو دا په ډېر ښه ګامو شو ډېر ښه اقدام شو ځکه چې دا پرستب یو رزدورس کال باندې پاتې شو او ګو کې ایڈمنسټریشن موږ لا یو ټمپرری چې پرستب راکړل او هغه د پرستب زینو البته کې سپیشلټی نو او ډېر زیات کنجسټډ ایریا وا نو دا فرست کلب ته کولاو شو او نو موږ ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ ته یو خدای دې چې دغه هر چا ته نږدې دي د فرست کلب زه دې او رسایي هر چا ته کیږي پاسانه باندې نو دې باندې موږ ډېر خوشاله یو او زموږ چې کومې مشکلات د فرست کلب له نشوالي د وجه هغه به اوس هم نه پوره کیږي.
زاید انتظامی چارواکی چې د پریس کلب سره په خوا کې د باجوړ کتابتون یا لایبرری به هم د عام ولست لپاره راتلونکو څورځو کې پرانیستای شي. حکومت د کال 2002 او دریم راهي سي د باجوړ ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په وانا د شمالي وزیرستان په میرامشاه د کورمې په پاړه چینار د مومندو په غلنۍ او د خیبر په باړه او جمرو تحصیلونو کې په سرکاري مصرف پریس کلبونه جوړ کړی وو او اوس په دې رستو کې تیر کال د اورغزیو په غلجو کې هم نوې د پریس کلب ودانې تعمیر شروع کړای شوی خو په دې کې اوس فقط د وانا پریس کلب کوم چې په کال 2001 کې طالبانو د چاودیدونکو موادو سره علیزولای وو تر دغه دمې غیر فعال دی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرن اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون له لارې د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي په شمالي بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 10 پولیس عسکر وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې د پولیو مهم د پاره یو کارکونکی وجل شوی او په بنو کې د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزا کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایي بمبارونو امر ورکړی او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټینکونه هم استولي دي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبري وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د مانې په وینا په دې خبرو کې دواړه اړخونه د افغانستان د سولې پروسې او سیمه ایزه اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شوی چې په دې خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان ولسمشر ته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې پاکستان هر ډول همکاري ته اماده دی. پاکستان کې دا په بیان کې دا هم راغلی دی چې عمران خان صدر غنی ته بلنه ورکړې چې د لا زیاتو خبرو او بحث په خاطر دی پاکستان ته سفر وکړي او صدر غنی هم دا بلنه منلې ده. او بلې خوا هم په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د شمالي بغلان ولایت د پولیسو مرکز ته نږدې د موټر بم له یوې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پولیسو په مرکز حمله کړې ده او لږ تر لږه 10 پولیس عسکر یې وژلي او د عادي کسانو په شمول 15 نور ژوبل دي. په ژوبل کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ویلي په جوابي عملیاتو کې اته حمله کوونکي طالبان هم وژل شوي دي.
د افغانستان د صدر دویم مرستیال سرور دانشوای په تیر 2013 کال کې د رواني جګړې نامنو د لاسه 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د استکرو به برخې شوې دي. سرور دانش ماشومانو څخه د ملاتړ قانون پر رسمي جریده کې د چاپ کولو په تړاو د جوړې شوې غونډې ته وینا په موقع نن د یک شنبه په ورځ ویل افغان حکومت شمن دی چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب قانون عملي کړي.
شمالی کوریا د پرله پسې راکټ ویشتونکو او تاکتیکی وسلو ازموینه کړې ده. حکومتي رسنیو د شنبه پر ورځ د خبري پخلای کړی چې په وجه کړ کې چې نور زیات کړی دی. خبري اداره کې سی ان ای وایي صدر کیم جونګ اون په خپل سمندر ته د راکټونو د توغولو امر ورکړی و. راپورونه وایي د شمالی کوریا له خوا د تازه ازموینه د نیوکلیایي خبرو اترو د درېدو وروسته په امریکا او جنوبی کوریا باندې د فشار زیاتولو هڅه ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولیږي. د خالی پورس د حماس کنټرول لاندې غزا پټۍ نه په جنوبی اسرائیل کې یو شمېر راکټونه غورځول شوي وو. په جواب کې اسرائیل لخوا هوایي حمله او د ټینکونو بمباري وشوه. د غزا صحت وزارت وایي په دې بمباري کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یو پکې امیدوار ښځه او یو وړوکی ماشوم دی. اسرائیل وایي 2 وسلوال وژل دي.
په وینزویلا کې مخالفه مشر وان ګوایدو ویلي هغه فکر کاوه چې د صدر نیکولس مادورو په ضد به د تیرې سه شنبې دروازې په هڅو کې په زیات شمېر قواوي د هغه په مخالفت کې راوځي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې ګوایدو ویلي خو داسې ونسول. په وینزویلا کې د صدر مادورو د راپرځولو د ناکامې هڅې وروسته وضع ناارامه ده. په 2018 کال کې د 2 هیوادونو یوه ډله چې لیما نومیږي جوړه شوې وه او د تیرې جمعې په ورځ د سر شار پیرو کې غونډه کړې او ویلي دي چې کیوبا د کړکېچ په هواره کې برخه واخلي. د هفته پر صدر مادورو په حکومتي ټلویزیون خپل فوج ته ویلي دي چې متحد اوسي دغه یووالی د عین تقاضا ده او په خپلو صفونو کې دي غدارانو ته ځای نه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د پولیو او وایرس وس هم موجود کی لري. اوس غنی کال هم وس پورې د پولیو یو لس کې سونه مخې ته راغلي دي. درې پکې د خیبر پښتونخوا نه یادېږي. د بنو نه د پولیو یو نوی کیس رپورت شوی دی. د دولسو میاشتو د ماشومې د پولیو ښکار شوی ده. او بلخوا په باجوړ ضلع کې د پولیو کمپین دپاره یو کارکوونکی وژل شوی دی. مدثر شاپه تفصیلي رپورټ راکوي.
بیگا د شپې نامعلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړې عبدالله جان په ډزو وجلې ده. خو ایجنسی سرجن وزیر سافیر ډیوته وای دغه تند د ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا ډبلیو ایچ او سره به کار کولو. واجد خان د تیرے میاشتې په اتم نیټه ممن ضلع کې په ډزو وجل شوی. او دغه رنګ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکوونکې زنانه په ډزو وجل شوی او بله ژوبل شوې وه. دغه ورځ د دین وړاندې هم په درزنونو د پولیو ضد ساسکي ورکوونکې زنانه او نارینه غړي په نخښه شوي او وجل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوي ده. چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شوه او هیواد کې دغه شمیره یو لسو ته جګه شوه. چې پکې پنجاب کې درې ماشومان، سند کې یو او خیبر پښتونخوا کې د دغه ګزن د اغیزمنو ماشومانو شمیره اووه شوه. تیر د پولیو په ضد کمپاین کې د دغه واکسینو خلاف د دروغو د تبلیغاتو له امله کمپاین ته سخت زیان رسیدلی او چارواکي وایي انکاري والدینو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده. کومه چې برا روانو کمپاینونو کې هم د دوی لپاره مشکلات پیدا کی او چارواکي وایي د روجې میاشت کې به کمپاین نوي البته سبا د ګل په ورځ غونډه را بدل شوې ده. چې پکې د آینده کمپاین لپاره نیټه وټاکل شي. باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او هم یو بل رپورټ چې تازه راپورونه وایي د نړۍ په 300 هغه پوهنتونونو کې چې د سر په شمیر دی په هغو کې د پاکستان یو هم پوهنتون شامل نه دی. او پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی دی چې د یو داسې پوهنتون پرانستنه به کوي په پاکستان کې چې هغه به صوفی ازم ته وده ورکوي. خو څېړونکي وایي چې وکوم ته جدي ساینسي او اثري تعلیم پکار دی. تفصیل ورباندې ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تعلیمي څانګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده او وزیر اعظم عمران خان په دغه چیلنجونو د قابو موندلو لپاره د صوفیزم لپاره د القادر په نامه د یو شخصي پوهنتون جوړولو ته بیا کړی ده. خو تعلیمي ماهرین وایي چې پاکستان ته دا وخت د مذهبي پر ځای د جدید او عصري ساينسي تعلیم ضرورت دی. ویل کېږي چې د صوفیزم لپاره د القادر په نامه دغه پوهنتون کې به محصلینو ته د مذهبي تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکړي کېږي. دا وخت د پاکستان تعلیمي نظام د کمو چیلنجونو سره مخ دی. او آیا د مذهب تعلیم ورکول به د هیواد ستونزې هوارې کړي شي او کنا؟ په دې حق لا وتلې تعلیمي ماهر پروفیسر پرویز هود بای ډیو توای د هیواد په مدرسو کې خو مذهبي تعلیم ورکړي کیږي، ولې نه پوهیږي چې وزیر اعظم ولې د بلې مذهبي یونیورسيټي د جوړولو ضرورت محسوس کو؟
جس چیز کی ضرورت پاکستان کو اصل میں ہے وہ ہے جدید تعلیم، یعنی کہ ایسی تعلیم جو دور حاضر سے شناسائی پیدا کرے، اس میں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف راغب ہوں. ایسی تعلیم جو ملازمتوں کے لیے مواقع پیدا کر سکے۔
ہوائی پا اصل کے پاکستان عصری سائنسی تعلیم تا ضرورت لری، یو دا سی تعلیم چی دروان دور سرا پی جنگلو پیدا کلی شی او پا طالب علمانو کے دا سیڑنے او تنقیدی سوچ راو پاروی۔ دا تعلیم پا حقل دا کال 2014 اولسم دا سرکاری رپورٹ تر مخا دا محل پا حیوات کے 2 کروڑا او شل لک ماشومان دا سکولونو نا بہر دی۔ پروفیسر وقاس چی دا تدریس دا سانگ سر تعلق لری ڈیوری ریو توائی دا پاکستان موجودہ تعلیمی ادارے نہ خود طالب علمانو پا صحیح ڈول دا دین ضرورت پورا کوی او نہ دا دنیاوی تعلیم، او پا دنیاوی تعلیم کی ہم دا نڑے دا نور و حیوادونو نا حیواد شاعت دے۔ پا پاکستان کی دا سی اعلی تعلیم یافتہ کسان نشتا چی دا حیواد اقتصادی او ٹولنیز تنزو مخا اونی سی۔
زمونگا مقابل انڈیا سیٹلائٹ طرح سے دلے دے، اگر پا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی او پا آئی ٹی کی مونگ نا دیر مخ کرے، زمونگ نا ایون بنگلہ دیش کی چکم تعلیمی نظام دے زمونگ نا دیر خدے، نو پاکستان کی دائیو علمیہ دا چی مونگ سکا یو مؤثر او یکتا تعلیمی پالیسی نشتے، او زمونگ دی حکمرانانو کی دا ویژن اڑو دا سارا نشتے چی دی زوان کل ضرورت سرے، او دا صوفی ازم چی دے کنے جی دا خویو دا سی کنٹروورشل سبجیکٹ دے چی دا مغرب یو ایجنڈا ما تخکاری۔
دا یو ریپورٹ تر مخا دا نڑے پزر خو یونیورسٹیانو کی دا پاکستان یوازی اوہ یونیورسٹیانی شاملی دی، او دا سر پدریس او پہنتونونو کی دا پاکستان یوا یونیورسٹی ہم نشتا۔ اخوا پروفیسر خادم حسین د حکومت د دیګام ستاینه کوي او وایي چې دا قسمه په هنتون به وکړي شي چې په پاکستان کې مخپزیاتی دن کې د تندروي مخه اونیسی۔
تاسو قتل شي د مذهب پنوم یا د مذهبي جنونیت پنوم باندې چې کم دهشتګردې کم یا کم لهرونه رامست شي او په دې ته ورځو کې نه داغه د پاره زموږ خیال دا دي چې صوفیزم چې دی هغه یو داسې بینر یو داسې دغه تاسو سره یو فورم پرووایډ کوي چې داغه د وجه داغه د لارې نه د امن دغه چې دی هغه خوری دے شی زما خیال دادی چی دکو فرس کا پا یونسٹو کی یا پا داغا یو خصوصی یونسٹی چی پاغے باندی لدغی لارے نا دا امن پا لور باندی چی کم گامون آغستی کی دی شی داغی دا پارا زما خیال دادی یو خ یو گتور گام ثابتی دی شی۔
پروفیسر پرویز ہود بائی وائی دا تیرو اویا کلونو روستو دا خبرہ اس پر ڈاگا شوی چی دا سائنس اور ٹیکنالوجی پا میدان کے دا پاکستان درک ہم نے لگی، دل تچے دا انجینئر کم تعلیم ورکلی کی گی ہگا ہم غیر معیاری دے۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد۔
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، د ټویټر آی ډی ده @voadiva۔
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونې ته غوږی د پاکستان کې د روژې میاشت شروع کېدو سره سم هر ځل عام خلک وایي چې د خوراک څخه د سیزونو نرخونه ډیر زیات وخیږي او د وسنه بهر شي۔ د ډیوا ریډیو خبریال ملک وکاس وایي چې د نورو سیزونو سره سره د غوښې نرخونه هم ډیر زیات پورته ختلي دي۔ ملک وکاس نه رپورټ ورو۔
په پښتونخوا کې د یو کیلو غوښې نرخ لوړ شوی دی، د 320 روپو په ځای نن په 400 روپے کیلو خرڅیږي، خو د یاد وړ ده چې په اسلام آباد کې 450 او پېښور کې په 400 روپے خرڅیږي۔ د 400 قصابانو چې ټوله شپه کې به لس څاروي سنبالول، نن یې صرف 15 څاروي ټوکړې کړي دي۔ قصاب اسد وایي چې په ژوندي څاروي کې دوی ته په 375 روپے کیلو پورې وځي، دی وایي چې څاروي کم شوی دی منډے تن راضی او بل رسد خرچے پہ زیاتی شوی دی۔
تیل سات پسات باندې نگرانی کی او مونږ ته رسارو تکلیف ته او خرچیم پہ ډیر زیاتی راضی، د دین علاوه چې کم دین او پنجاب کې د تریشور او د غنمو لکبل ساروی منډو ته نه روزی شاٹ ته په دغه وجه باندې مونږ ته مال ګران ملاویږي، نو دلته بس مونږه مجبوری ګران خرڅو۔
د پیښور یو قصاب چې د کالا منډې ته سارو پسې راغلی وو تش لاس واپس روان دی، وایي چې ساروی د قابونه بهر دی او پجوندی ساروی کې په یو کیلو کې تاوان ویني چې اوس سرمنې هم ډېرې په کمه بایه خرڅېږي۔
نو ګرانه به نه خرڅې مال ګران وایو، خامخا به ګران خرڅې دي، د تو ما روز وو ریکارډ خی چې په دې ریکارډ کې خرڅوا 400 روپے کیلو په ساروی کې ته پوری دي، خرڅې به نه په 400 روپے کیلو، په 500 روپے سرمن ده، مخکې په 1200 وا بیا دغه وړاندې په 3500 سرمن وا په 3500 بیا سرمن وا په بنظیر په حکومت کې په 5000 سرمن وا اوس ورو ته تیار ټیپر جوړ شو بس سرمن سپینه کو پډې رانه لړاکا
د کالا منډه یو خدمتگار فضل الهی وای چې بیخی د منډه خراب وروزی دي او ساروی ډیر کم دي او نرخونو باندې زیات دي
جی دلته مال نه راځي او پنجاب ته خلک دي او پس خلک حالت حکومت نشي کنه جی ریټ زیات کې خرصول نشي دلته په سرمنه کې دای ته 350 کې کلو پریوزی جی نو هغه بس زکه بیا بزی پنجاب ته ملتان باولپور لاهور کنه جی هغه منډانو ته دي ورته نه خرید مې کوي خو کم خرید کوي جی موږ سره خو مال بالکل تاسو وړاندې دا رشته نه دا خالی په دې ده جی چې دلته چې دی نو مال نه راځي او خلک دي پنجاب لا
50% کې د غوښې سرکاري نرخ 300 روپے کیلو دی او قصابان وایي چې په دې نرخ کې 70 روپے کیلو نقصان دی ویني او د 400 اسسټنټ کمشنر عبدالوهاب خلیل وایي چې د نن نو 50% کې د سسته بازار پریکړه وشي دی وایي چې نرخ معیار به قوي قوي
د اعلی کوالټی چې کوم غوښې اوب ان شاء الله په 320 300 ریٹ پانی بتا اس تملاوی کی او داغی دا کوالٹی معیار به انشاء الله تاسو 50% کی هر یو دکان سره کول شي پاغي کی یو خبره مونږ دغه کړی یقیني ساتلې دا چې په کوالٹی باندې به هیڅ کمپرمایز نه او دا تاجران مونږ سره دغه کړی کمیټمنت کړی دی چې انشاء الله عوام تبا خشه په خنرخونو باندې ورکړي
عوام او قصابان خو خیران دي خو کته بشي چې پروژه کې به عوام ته 100% فائدہ رسی او قصاب ته په کیلو کې 70 روپے نقصان ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوړی دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پختونو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري زو هموز د سوات هلوري ته چیرې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه هلته د ګرانۍ او د مومندو د محمد ګټ د سیمي چې کومه پیښه ده په هغه دغه پر ضد احتجاجونه سوي دي تفصیلي فیاض ظفر راکوي
په هیواد کې د رواني ګرانۍ د پېټرولو او ډیزلو په بیو کې د زیاتوالي او د ضلع مومن د صافي سیمې د پیښې په ضد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سوات کارکنانو احتجاجي مظاهره وکړه جماعت اسلامي یوت هم د ګرانۍ خلاف په منګور ښار کې احتجاج وکړو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان د ښار په نشاط چوک کې راجمع شول او احتجاج وکړو د پارټۍ یو مشر خورشید کاکاجي ډیو ته وایي چې اوس د پښتنو په عزتونو خلک د لاس اچولو کوشش کوي
اوس صورتحال دې ځای ته رسیدلې ده چې د پښتانه وطن په ټول ورس کې د پښتانه وطن په پراخو میدانونو کلو بانډو خاریو کې داسې صورتحال اوس په موږ باندې مسلط ده چې پردي خلک اوس موږ عزتونو ته لاس اچي لیکن په دې کې ورونو موږ افرین وایو د خپل د مومندو د علاقې په هغه خور باندې چې نوم یې هر څه چي ده لیکن دا وخت په سوشل میډیا باندې خلک د ډیر ناز نه او د ډیر جرأت په معنی باندې خلک د مومندو په ملال باندې یادای موږ د دغه خپل خور په دغه همت باندې په دغه جرأت باندې په دغه میدان باندې ټول پښتانه ته افرین وایي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي عہدیدار ډاکټر خالد محمود ډیو ته وویل چې دې حکومت خو د بدلون او د انصاف په نوم ووټ اغسته وو او اوسې په خلکو ناترسه ګرانی راويستا
چې تاسو خو د انصاف او تبدیلی په نوم باندې دلته د دې قام نه ووټ اغسته وو ورسته ورزه په ګرانی کې اضافه کوي کته سو خوراکي شوزونه وګوري کته سو دواینی وګوري چې دا ډیر ظلم دی بینصافي ده زیاتې ده دا ګرانه په کوم باندې مسلط شوی دی خوراکي شوزونه نن کته سو وګوري بده خر کې په مشکله باندې 500 روپۍ یو مزدور ګټي نو مونږ به دې خبره نه نو چې دا مزدور به بده 500 روپۍ خپل بچول د ګډي تنظیم بکې کده به د دواې تنظیم بکې کده به ځان د کفن بندوبست بکې
مظاهره چانو په لاس کې کتبې نیولې وي چې پر دې ګرانه په ضد ناره لیکلې شوې وي په دغه احتجاج کې شریک انور خان باچا لاله وینا وه چې د نورې ګرانۍ برداشت په دې خلکو کې نشته.
د دې تیرې ګرانۍ برداشت په خلکو کې ختم شوی دی، مزید د نورې ګرانۍ زمونږ خلک متحمل نه دي. لہذا مونږ په دې لړ کې د موجوده حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خپلې او هم دښمنه پالیسو باندې نظر ثانی وکړي او نور د دې ملک په اوسیدونکو رحم وکړي.
مظاهره چین ته په خپله وینا کې وینا کوونکو زیاته کړه چې که د آی ایم ایف په وینا په هیواد کې د ملامات ګرانۍ دا سلسله روانه وي، نو خلک به په خودکشیانو او ډاکو کولو باندې مجبور شي چې زموږ به دا حکومت وي. بل اړخ ته د جمهوریت اسلامي یوت یا ځوانانو هم د ګرانۍ په ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو او د تیلو په بیه کې د زیاتوالي د فیصلې واپس اغستو غوښتنه وکړه. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي د ملک فوج ته حکم کړی په غزا کې د وسلوالو پر ضد د درانه عملیات جاری وساتي او دا هم چې د غزا پولو ته د ټینکونه او نور وسله ولېږل شي. تفصیلي رپورت عدنان رشید ناورو.
د خالی پورس وسلواله ډلو د حماس د کنټرول لاندې غزا سیمه د اسرائیل په جنوبي سیمه باندې راکټونه وشتلی وو چې پکې یو اسرائیلي وګړی مړ شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. اسرائیلی فوج د هوایی جازونو او ټینکونو په مرسته ځوابي بریدونه کړی دي. د غزا د صحت وزیر پخلی کړی چې د اسرائیل بریدونو کې څلور فلسطینیان مړه شوي چې پکې یو امیدوار ښځه او ماشوم هم شامل دي، خو اسرائیل ادعا کوي چې فوج یې اته ترهګر وجلی دي. د خالی پورس د اسرائیل لخوا ویشتل شوي راکټونو کې یو راکټ په غزا کې د ترکی خبری ایجنسۍ اناډولو په دفتر هم لګېدلی. ترکی حکومت د دغه بریدونو غندنه کړې ده. اسرائیل وای لکتر لگا سلور سو راکټونه په اسرائیل کې دننه پریوتی او د اسرائیل هوایی دفاعي سیستم د درزنونو راکټونو مخه نیولې ده. دغه نوراندې د جمعې په ورځ سلور فلسطینیان د اسرائیل پوز په ډزو کې وجل شوي وو او د پولیس سره نږدې احتجاجي مظاهره کې دوه اسرائیلي پوځي عسکر هم زخمیان شوي دي. بل اړخته حماس او اسلامي جهادي مشران هڅه کوي چې په یو داسې معاهده باندې رضا شي چې په نتیجه کې په غزه کې د اوږدې مودې لپاره ډزبندي اعلان شي. په غزه کې ورستۍ انخطې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د مسلمانانو د روجې میاشت شروع کیږي او اسرائیل د خپلواکۍ ورځ مانځي.
د وایس اف امریکا جوا د قطر منور دونکو او د خبرونې په دې برخه کې زو د بلوچستان یا لسره د شارګوټي چمن ولوري ته چیرې چې د پښتونخوا ملي او عامي ګوند پورې تړلي پښتونخوا بلډ بانک د وینو اتیا اخیستل شروع کړی دي. تفصیل ور باندې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت په سرج شار چمن کې د پښتونخوا بلډ بینک یعنی د وینې د زیرمې لخوا په عادي خلکو کې وینه اتیا کولو شعور بیدارولو دپاره یو کیمپ ولګول سو چې د روژې د میاشتې نه مخکې د وینې د زیرمې دپاره د ضرورت وینه جمع کړي. په دغه مهال په یو زیات شمېر عادي خلکو خپل وینه اتیا کړل. د دغه پښتونخوا د وینې د زیرمې انچارج رحمت الله سګزي وډیوته وویل چې یوازې په ضلع کې لاودلاک او د افغانستان د چمن سره پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ څخه تر یو سل اتیا کوشنیان هغه کې یو سل اتلس د تلسمیان په ناجوړی اخته دي. تر یو نیم لک سیسی وینه هر میاشته ضرورت دی او کوم په اتساتو کې روبل کسانو ته وینه ورکي هغه د دې څخه علاوه ده.
نوزمر سره سیدی یو سل اتلس شاوخوا د تلسمیا کشنیان رجستر دي، یعنی د کینسر هغه په شل شپې په پنځه شپې کې خامخا وینه غواړي. هغه چې دی بون میرو یې کار نه کوي، آر بی سی خپل بدن نه جوړي، نو په دې وجه باندې موږ هغه ته وینه پیکسل وینه ودیت ورکو او دغه سره سات سات تلسمیا د کشنان سره سات سات آر ټی کیسونه د روډ ټرافیک اکسیډنټ سی ګن شاټ سی بم بلاټ سی یعنی قبایلی ښار دی جنگونه سی ډیلیوري کیسونه سی د زنانو کیسونه سی په دې کې د وینې ضرورت کیږي. دا کیمپ ته دغه مقصد لپاره موږ لګولې دي،
نو دغه وینه جمع کولو لپاره دوی دغه کیمپ لګولې دي. رحمت الله سګ زنور زیاته کوي چې دغه اتیاسه وینه د ازموینې لپاره جدید ماشینان لګول سوي دي. د ازموینې پس مریضانو ته دغه وینه په حواله کیږي.
الایزا مشین مراوړی دی سسمیکس هیماتولوجي سی بی سی چې پکې کمپلیټ بلډ کاونټ دا مشین مراوړی دغه سره سات سات زمر د بلډ کیپسټی د بلډ مشکی شول هغه او یا ته لیک زیاتلی وز مر سره داس پرجنګسته چې پغه کې 300 به غځایش نو دغه سره سات سات مر رواني چې کمشنانه وی راځي دغه سات سات مر راغړو هغه راوړو
خود دغه کیم په محل وین اتکونکو وډی وته وویل چې دوی یوازې د انسانیت د خدمت لپاره وینې جمع کوي دوی پر ادي خلکو ژغ وکي چې دوی دې هم خپل وینې اتیا کړی
زمانم حافظ ندا محمد دی دا مریضان چې په سپټالو کې پراتی دا غه د وینې ضرورت دی دا خلک دومره بلفور دا خدمت کوي چې هغه انسانیت بچای نو په دې وینې ضرورت هغه د بلډ بینګ سره پرکیږي نو زما د ټولو مسلمانانو سره دا افیل دی چې هغه دراسي د خپل وینې دی وباسي
مانم جلال الدین دی کوم وینې سمج وکړل د انساني خدمت دی د ټولو شایان سره خواس کوو چې بیا روجه د وینې څوک نسکړل او زمشتي چمن کې خامخا د مشکلات راځي
دا د پښتونخوا د وینې زیرمې په کوټه پښین جوړ کلاسي پلا مسلم با لورلای او چمن کې جوړې دي چې دا زیر مسخنه یوازې د تلسمیا او ناجوریانو ته مفت وینې ورکول کیږي بلکې د اتصاتو په محل هم په سپټالونو کې په بیړنۍ حالاتو کې وینې ورکوي د مدني ټولنې په اړینو پر عادي خلکو ژغ کړی دي چې دغه د وینې په زیرمو کې خپل وینې اتیا کړي چې ونا جوړه ته پر وخت د ضرورت وینې ورسیږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو چمن
او وس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی مختار خلیل به تاسو خبري
د پاکستان د کرکټ په خوانی نام تلو غاړي شاهد افریدی د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د تیرکړی خپل وخت او د سره د نورو ملګرو لوبغاړو د سلوک په حق لا د گیم چینجر په نوم یو کتاب لیکلی دی د دې کتاب پر اخکارا کېدو د پاکستان د کرکټ د پخوانو نام تلو غاړو په حواله ډېری متنازعه خبري شروع شوې دي نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د شاهد افریدی د کتاب گیم چینجر او په دې کې په نورو لوبغاړو خصوصا په جاوید میادات د ولې شو تورونو او د جاوید میاداد لخوا د دې تورونو د رتکولو په حق له یو اداریا لیکلی دا د اداري سرخط د افریدی غزار دان د خپل اداري په سر کې لیکلی دی چې د شاهد افریدی کتاب په داسې وخت کې راخکاره شوی دی هر کله چې د انګلند خلاف د کرکټ سیریز شروع کیدو والی دی او ورپسې هم انګلند کې ورلد کپ کیدو والی دی په دې سبب ورلد کپ له تلو نه وړاندې د شاهد افریدی په کتاب کې د لګولې شو تورونو پر وړاندې کې د پخوانو واقعاتو او په دې کې د لړلې شو کسانو پوره جاج اخیستل پکار دی شاهد افریدی خپل کتاب گیم چینجر کې د کرکټ د ځینو ځلاند واقعاتو او ورځو ذکر کړی دی او د کراچۍ کرکټ ته د عقیدت پرځونی وړاندې کړی دی خو د کرکټ د اندرونی جګړو او اختلافات وی هم ذکر کړی دی د کومو د لاسه چې د کرکټ قامی لوبه زنګینه شوې ده خو شاهد افریدی لیکي چې د ټولو نه اهمه او زړه پورې خبره دا ده چې د اختلافاتو او سازشونو باوجود د پاکستان د کرکټ ټیم د دنیا د اوچتو ټیمونو څنګ په څنګ ولاړ دی د شاهد افریدی گیم چینجر کتاب افریدی او د کتاب مصنف وجاهت سعید خان په شریکه لیکلې ده په دې کې د زینو زړو واقعاتو تصدیق شوی دی او د کرکټ په موضوع پکې نوی معلومات لیکلې شوې دي په دې کې د ټولو نه اهمه واقعا دوی دواړو په کال 2003 کې د مظهر مجید د بدنامې معاملې تفصیل دی د دینه خوخه او بدرنګ واقعاتو د بیانولو په وخت آل راونډر افریدی د پاکستان د کرکټ انتظامیا یو بیوسه اداره بللې ده او هم دې بیوسه د میچ فکسرانو یا د کرکټ د جوارګرو د پاکستان ټیم ته ورننوتل ډیر اسان کړی دی دان خپل اداریه کې لیکي چې شاهد افریدی خپل کتاب کې د خپل دوستانو او د هغو کسانو چې د دندې خوخ خډاډه او په صفاټه کو کې ذکر کړي دي د پدې لړکی په وسیم اکرم وقار یونس او جاوید میادات باندې ټکونه کړي دي دان لیکي چې جاوید میادات د شاهد افریدی الزامونه رد کړي دي او د شاهد افریدی خپل منځ کې فیصله روز معاشر ته په پریخودو ځان خلاص کړي دي د وقار یونس باره کې افریدی لیکلی دی چې وقار یونس ټول وخت وسیم اکرم سره د کپتانۍ په سر کې نه ساتلی ده د کال 2003 د سپاٹ فکسینګ د بدنامي واقعې د ذکر کولو په موقع شاهد افریدی لیکلی دی چې د دې ټولې لوبې نه د وړاندې نه خبرو د کال 2003 په میچ فکسینګ کې بدنامه واقعې کې سلمان بٹ محمد آصف او محمد عامر ککړ وو شاهد افریدی خپل کتاب کې د دې واقع تفصیل صدا سے بیان کړی دی چې مظهر مجید خپل ټلیفون د مرمت کولو د پاره د لور کړی وو. اتفاق سره د مرمت دکاندار د دوی یعنی د شاهد افریدی دوستو خطو او هغه ورته د پاکستان د لوبغاړو په حق له د مظهر مجید ټول میسجونه ښکارا کل. افریدی وای چې دا ټول میسجونه د ثبوت په توګه د وقار یونس په شمول د کرکټ انتظامی له یوړ واغی په هیڅ کار روایي اونکا. یا ور سید هم د دغه میسجونو په معاملې کې خپل بی وسی ښکارا کا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.